دفتر هم یاد وضعیت ته د پاملرنې وختنه کړی ده. خو د افغان ولسمشر د وین مرستیال دوا خان مینپال وای د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقوقو ټینګښت د حکومت په لومړیتوبونو کې او د نوي کال لپاره په دې برخه کې یو شمیر زیات او بیلابیل متفاوت پروګرامونه د حکومت پر میز ایښي دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه، محبوب شاه محبوب یم او د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د فلسفي او بغاوتي شاعر غنی خان په فکر او خیال یو هنري راپور برابر کړي.
الله جميل ويحب الجمال، انت دغلار و تصغير سيديش پاکر و تنشير سيديش اقل بانموه.
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غوڼو غږیدلیو.
د نظاما غما دما غسا سانی دما غسا غما دانی سا غما دانی سانی دا.
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو.
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي. ل دین اورست چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی دی هغه فن
په زر پاڼه کې به لنډ کیسا سوال واوري.
ل س سره یو ځای لخلي د توبې پر لپسې کلمې راووتې.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو.
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په کول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمینداور په بغنین کې ده.
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري.
ما ویل غنیار سبھی اندازا خوندی ما ویل غنیار.
لنن څخه 22 کال وړاندې د پښتو ژبې فلسفي شاعر غنی خان لدی نړۍ سرګي پټی کړي او په میراث کې پښتو ژبې ته خپل هنر پریښه. نننې راډیوي مجله د غنی خان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په بیتونو کوو. خدای عقل چو زړه دی ولی راکړو په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان. ولی ماته دی عطا کړو فکر او خیال. ولی ولی پرنا او رزي خوبونه. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی جوړ دی د یار سترګو کې جنت کړ. ولی تریخ دی کړ بیلتونو خوږ وسال. خدای ولی دی ځواني هر چاله ور کړه. خدای ولی دی پیدا کړل امیدونه. ولی مال دی د ولی طاقت را کړ. خدای ولی خدای ولی خدای ولی. په پیل کې ل مسعودی نیازی د دې نوې فرهنګي خبرونه اورو.
د خبريال ورځ د هیواد په بیلابیل ولایتو کې ونمنځل شو. د مارچ 13 چې د خبريال ورځ سره سمون خوري د هیواد د مرکز سربیره په یو شمیر ولایتو کې خبريالانو ونمنځله. د دغه ورځ د منځلو پترت کې غنو خبريالانو د خبريالانو پر وړاندې د ستونزو خندونو یادونه وکړه او همي د خبريالانو په کارونو او لسترونو باس وکړ. افغان خبريال طاهر ځلاند وایي خبريالانو هغه ستونزو خندونو سره سره چې د دوی د کار معنی ګرځي د ټولنې عیني واقعیتونه د ژورنالیزم د اساساتو لمخې د رسنیو لپاره خلکو ته منعکس کړي دي. دوی وایي چې حکومت باید د خبريالانو ژوند او کاري چاپیریال ته پاملرنه وکړي چې دا چاره په هیواد کې د بیان ازادۍ ته لار هواروي. د رسنیزو سرغړونو د چیرنې کمیسون وایي چې رسنی سرغړونکو به مجازات کړي. د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د چیرنې کمیسون د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ غونډه وکړه. پوهان محمد رسول باوري په یاد غونډه کې وویل چې د رسنیو له قوانینو سرغړونکو به مجازات کړي او د قانون سره سم چلند به ورسره وکړي. دوی وایي چې په روانه اونۍ کې یو شمیر شکایتونه چیرلې چې په اړه یې خپل پریکړه وړاندې کړې ده. تیرونی شمس د انساني علومو بنسټ لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین ونمانځه په یاد غونډه کې چې د شمس د انساني علومو د بنسټ لوري په احمد شاه بابا مینه کې جوړ شوی و د فرید تسکین پر شاعرۍ لیکوالۍ او ټولنیز کردار یو شمېر لیکوالانو خبرې وکړې.
د پښتو ژبې مفکر شاعر غنی خان اشعار په فکری لحاظ پیاوړي اشعار دي. هغه د فکر د ځواکمنتیا په اساس فلسفي او لیونی شاعر نومول شوی و. هر فلسفي او فیلسوف باید د خپل ټولنې فکرمند انسان وي. په نننی هنري راپور کې د غنی خان هنر ته تم کیږو. جانان سپرلے، وجدان مستی، خکلا لیونتوب، ژوند بی خودی، یار ارمان، شراب کیفیت، فلسفه بغاوت. دا هغه لفظونه دي چې په اوریدو یې موږ ته د سپیڅلي بغاوت د یو ستر لیونی شاعر هنر وړاندې وروسته کوي. نو ځکه خو وایي ژوند او قرار اور او بدی. دا هنر په پښتو شاعرۍ کې د سپیڅلي بغاوت د هغه شاهنشاه له قلمه راټوکېدلي الفاظ دي چې ژوند او جانان ته یو نوی بغاوتي فکر لري، له خدای سره ځانګړي اړیکه غواړي. عبدالغنی خان غنی خپا غنی خان په کال 1914 کې د پښتنو د ستر مشر خان عبدالغفار خان په کور کې زیږیدل او په 1996 د مارچ په 15 نیټه په پېښور کې وفات شوی دی. غنی خان فلسفي و، حیرت وړ و، د ژوند د توپیرونو او د آگاهۍ له عذابه دردېدلی دی. و داسې خدای په لټون و چې د هغه د بېقرار روح لپاره د مور د غېږې په شان د آرام سبب شي، او بیا د هغه نه آرام روح د یوه هوسناک عبادت کوونکي په توګه د خپل خدای بندگی وکړي او له خدای سره ډیره مینه ولري. هغه ځان لیونی باله او ځینو فلسفي او صوفي باله، خو د هغه ناقرار روح له یوه خان او معاصر انسان څخه داسې غنی جوړ کړ چې د یوه ځانګړي دنیا څښتن یې کړ. په دې دنیا یې پاچاهي کوله او لای هم په لټون کې پاچاهي وینو.
سبت سبد خوی تو بهلد شرابو چه شراب درتا پراتوی چه بڈا شیخ لکڑ شپا بیا تو بتو بد سکے اغخد بدو بدوی دنا کا مچے تخکے نوائی ملالاس دا ٹکڑو شکورتا ویرندانو تخرب غریب سوکڑی جماعت کے نما شخشتن شرائب.
غنی د خپل سرور په جال بندی شاعر لژوند مینی او عشق له کیفیت سره داسې راز و نیاز غواړي چې د مینی کیفیتونه د عاشق او معشوق د مینی جنگ، گیلی مانی، کله ډاډ او کله نارامی، دا د غنی د ژوند کیسه ده.
بسر لاس نیول جاموی دا چتا ترنې سترګې غل اوای سلام.
هغه مرګ څو کال وړاندې ل پیښور ملي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلي،
الله جميل ويحب الجمال مغا او په دغه لار او تصویر رسیدي چې پاکه د تصویر سره اقل باندې نو یو نه دا د ټول یو څه ته هغه مضمون دا کله غو چې ټول کائنات کې ډیزاین دی، دیونو کې دیونو کې دی بوټو کې دی بلینو کې دی، یو خاص ډیزاین کې جوړ شوی دی، هم اقل ډیزاین دی پېټ کېږي میوټیشن هم پکې سیستماتیکلی جوړیږي چې کوم شي سره ته یو کې او بتا سره مینه کوي مینه کوي چې په کمالدارې کې تر څو سره مینه کوي نو بتا سره خام خام مینه
غني خپل خالق سره ځانګړي مینه درلوده او د دغه مینې د اظهار لپاره د عبادت یو داسې ځانګړي لار جوړ کړی و چې په دغه لار کې د خپل وجود هستی او روح فنا کړی. غنی خان د بل هر متفکر شاعر په څیر د ژوند او مرګ په باب له یو عالم سوالونو سره مخ شوی. خو له ځینو شعرونو څخه داسې ښکاري چې د خپل ژور او عالی فکر په شاعرانه دنیاګۍ کې یو داسې حل ته رسیدلی دی چې راز یې له هر چا سره نشي شریکولی. د غنی خان افکار د غنی په پانوس، د غنی په لوشې او د پنجرې چغار یا لټون کې حس کولی شي. نوې کال د نویو هیلو د پوره کېدا هغه پیل دی چې د طبیعت ټولې پدیدې له انسان سره یو ځای غوړېږي. اجمل تورمان ته غوښتل چې له نوې کال څه هیله لري.
تیرا کې سخت موم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار درباب تڑما یو نوې نظم لیکم نوې خبرې لرم ستورو تزان رسوم سپینه وزرې لرم د جنگ تر کور ورزم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرم پتور نه ورزم ورته سلام لرم د جنگ تر کور ورزم ورته پیغام لرمه په تور نه ورزمه ورته سلام لرمه د نوی ورځ په مخ د نوی کال په خاطر تر تل من غړوم د زل جلال په خاطر ترمنز ممرال ویګه ترمنز ممرال ویګه ما او جانان می پریک دا زخمی گریوان می پریک دا افغانستان می پریک دا افغانستان می بریک دا
دا چم د سرو تال دے په گډا رازی سندری دا اوس چی په ناز لاړی اوس به بیا رازی سندری په موسیقی کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نوی نو موسیقی هم نه تړل کیږي او خوندري هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
و سردی سا پا چکم دے دا بی جوڑ دے آزاد مستقل سن دی باقی چکم پا دشو رکب گندار مدم یا ری گا ما دا نی سا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکا پا آسان طریقے تو بین چی موانس و مذکر کنا کومل موانس تر با تشبیکو او دا دغا چکم دے تیور مذکر سا نو دغا دو شکل نو لری پا هر یو راک کے دوار شکل هم کی دیشی یو شکل هم کی دیشی نو دا راک استعمالی کی بیا پا کی نور خبر رازی وادی سموادی وادی سموادی چی دے وادی دیتا ہوئی چی پا کم راک کے دیر استعمالی گی سموادی داغا پا نیم داغا سر استعمالی گی نو بیا دی کی او بل شیوی چی داغا تا پکڑ ویلی شی پکڑ یعنی نیول پا اردو کی پکڑ ہوتا ہوئی یو ورکوٹ زیوی چی داغا علاب کی لکه مثال خبر سا دا نیرے سا دا درباری راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه الهپونه پکې کړي. ساره ما بدا نیرزا دا نی په ما بګه مری صدا نیرزا د کغه راګ معلومیږي. مثلا شو اوس راګ ایمن شو راګ نی ایمن شو سا نیرے گرے سا پم دغه دومره زې کې معلومیږي چې دا دغه راګ دی. نیرے گا مادا نیزا سا نیدا پا مارے ماگا رے نیدا نیرے گرے نیرے سا نیرے گرے سا لکه دی دا دومره زې چې کوم دا اغ راګ معلومه د هر راګ یو شکل وی. ها نو هغه مالکم څخه شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke alapunam ki gedit alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar a الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي. نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب د کړه مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک بز ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسیدې شي کمینا اوس خاک سار شه. د ملنګ جان ستا شعر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سمدستي مې اوس دغه طرز جوړ کړو. لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي.
استاد دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته وکړه دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کومي علي سره اول برابر وي تاسو؟
نو دلته خبره راځي ارمونیا ته باجا ارمونیا نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې ورشه ده چې د موسیقي هغه ځان چورتوي ځانې زړې ده او بلکې د موسیقي هغه مالګ ده چې ردم نیوي هغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي. نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو هغه سې نات په شکل هم کې دی شي
او
رفتار نه لري کنه. نو دا د موسیقي مالګ ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څه مونږ آبادوي شو هر څه کرلې شو ورڅ کوي شو. نو باجه دا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو باجه باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو داسې نه معلومی چې کوم سر کې او بیا ډیر خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي باجه باز شانی داغه نه کومه اخلي مخکزي. نو باجا د سرته ونج باجا او تبله د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی دغه جوړښت را شو دغه څومره بټنی چي دي په دې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولې نه دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ډبل आवाज او مین आवाज
دا چې کړه دا غټ او مین आवाज چی دا به پر راګونو کې توپیر کوي تاسو یو راکته غټ आवाज نیسی بل ته کمزورې نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیره پیچیده خبره دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه به مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي. نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه دې پوری یو شری دیز نه دیز پوری یو شری دیز نه دیز پوری یو شری خو دته سبتک ویلی شي دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنے سبتک غټ आवाज لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته بوچی سا دسه غټ आवाज سره سا سا دسه غټ आवाज سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندری پاسا نشو ویلی نو بیا مت سبتک ترازو مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې आवाज نو هغه اصلي
یعنی د غږ هغه انټونیشن نارمل
سي آفرین نو بیا دینه ډیر आवाजونه داسې چې زلچوي لکه نری आवाजونه چې هغه پور ویل شي بیس کې आवाज یې کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپږ سوروي یا و سوروي نو په خو د درې سور راګمو او د سلو سورمو زیاته مو کوم بیا استادانو پکې دا دغه وک چې د 500 سورنه دي کم نیوي او د 300 سورنه دي د 200 سورنه دي زیات نیوي نو د سراګونو شته چې 500 سورزي او شپږ رازي 500 زي و رازي شپږ زي 500 رازي شپږ زي و رازي د سي یو زي و رازي د سي د سي د غمشته
او استاد ته مخ کې په د دراګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو
بله
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او د راګونال ته په هند کې جوړ شوی څنګه
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره بشکره
نو یې چې په مذهب کې هغه ته ډیر احترام کوي خیال ساتي نو موږ دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خونتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب پکې ښکار کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چې او چې کلاسیکل راګ وای نو د کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه شته
د ورسته پختنې په توګه چې تا په موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقي به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیا پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او کنه وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دی چې یو مشر پکې داسې وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چې ورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داسې وکړي داسې وکړي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخیږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو
کنه بله بله
ښه نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیلې کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه دغه نه هغه ځان ته لاره پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سی او سازینه غون دی او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه دی پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپې لې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي کی نو چی وی نو ډیره خبره چې اسانتیا مرته وي او سپورټ مرته ور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی ل نو موړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
فنکار اکبر پایل کی درته وای چې وال شعر وای
شعر خو اور خدا مان یوزے کی چا پختنا و پر نمور تو ولی سے انزه کا شعر وای مچ شاعر یم
اوس به پر اصلی علت باندې خبر یو کی شاعر خو یا
اصلی لته دادا چی هغه څه چې ما پزړه کی دي زما په درون کی دي پاده خبرو یا پاده ډول نشم کوله بیان کم هغه ته د شعر جامع ور اغوندم او شعر تر جوړوم.
که درت وای چې تر اوسه پورې تاسو څومره شعرونه لرئ؟
داسې دقیق شمیر خو نه درته معلوم، خو تقریبا داسې د 200 په شاوخوا کې به وي.
کله چې تاسو شعر لیکئ، آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصولو ته هم پام کوئ؟
هغه اصولو ته چې کوم چوکاټ وي کنه، یعنې د شعر ظاهري وجود چې کوم ده، ده ته باید توجه وشي. زه خپل مور توجه کوم، هر څوک ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه. مخکې له دې سړی شعر ولیکي، اول ورته چوکاټ ټاکي چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم، دا خو ټاکل کیږي. له دې نه وروسته چې کومې خبرې هغه معنوي فنون دی، یا هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري، هغه باید سړی ونه ټاکي. مثلا سړی باید داسې وانانګیري چې سړی ووایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم، دغه سمبول استعمال کړم، دا باید په خپله راسي په شعر کې.
نیازی صاحب، اوس که درته ووایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سئ، ښه شعر ویلی سئ؟ آیا کله چې ډیر خوشحاله یې، کله چې خفه یې، څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي؟
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي. زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وي، یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشاله لیکم.
دا طبیعي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پیلي یا لیکل پیلي، نو یو څه خامي به پکې. که تاسو درته وایئ چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ورته کړی و، څومره فرق لري؟
ډیر فرق لري، ځکه کله چې ما لومړی ځل شعر پیل کړ، ذاته په دې نه پوهېدلم چې شعر لیکل کېږي څنګه.
یعنی په پایل کې خام و؟
هو، ډیر خام و، ډیر فرق لري. او ما حتی دغه اوس چې په کوم مقام کې ما دغه فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم، زه د مشهور سم، ما د خلکو پیژنې، ما شعرونه د خلکو ولولې خوښ دي. کې فقط هغه وخت کې چې کوم وخت ما لومړی ځل شاعري پیل کړه، زما مقصد صرف دا و چې هغه څه چې زما په زړه کې دي او دا ولیکم خلاص. اوس چې شاعري کوم نو اوس خو ډېر څه په ذهن کې لرم.
مخکې له دې چې نورو پوښتنو ته راسو، کله تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر، هغه شعر چې ډېر زیات مو خوښ ده، که راته ووایه؟
د شاعر خو هر شعر خپل خوښ وي او هر شعر ورته ګران وي. ځینې خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي، ځکه چې سختۍ لیکل کېږي، زحمت پرې ویستل کېږي، او د شاعر د زړه خبرې وي، د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي. یو غزل درته وایم، نوې مې لیکلې ده،
مهرباني.
غزل ده چې سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، سا په حسن د راوړي ایمان تھوري، زړه کې ساتم د رازونو په شان تھوري. یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته، یا د جام په تلوسه کې نهان تھوري. څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري.
بالکل.
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی، رازه وژباړو هم نن د ارمان تھوري. زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون یم، خپل وجود را یادوي د باران تھوري. خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکی دی، چا مې لوستي د شلیدلې ګریوان تھوري. لاس مې ونیسا په ټنډه ملایکې، راته وایه د سپېڅلې قرآن تھوري. شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، شعر سوی خو د ژوند د انځورونو، د رنګونو په سایه کې روان تھوري. او ستا غزن پرې ستا د مینې تنده پلوري، قربان تھوري، قربان تھوري، قربان تھوري.
که اوس درته ووایي چې آیا کله مو په شعرونو باندې کره کتنه هم کړې ده؟
زه چې کله شعر لیکمه، دې نه مخکې چې زه یو مصره یو بیت ولیکمه، اول په ذهن کې خپله به کره کتنه کوم. بیا چې کله غزل بشپړه کړم یا کوم شعر نظم بشپړ کړم، بلاغ وروسته په یو ځل دوه ځلې درې ځلې خپله کره کتنه کوم. د دې نه ورهاخوا چې کله مونږ پوهنتون کې وو، هلته مونږ بهیر درلوده، خو فعاله بهیر وو، په هغه کې فعاله غړی وم. زه تقریبا څو شعرونه مې هلته کره کتنه ته وړاندې کړي دي.
تاسو غواړئ د خپل شعر له لارې څه بیان کړئ، که داسې وزیر ته ووایه؟
لیوال صاحب یو خبره دا وایي چې موږ له ادبیاتو غواړو چې یو داسې انساني ټولنه وژغوري چې له حتمي سقوط سره مخامخ ده. زما هم همدغه فکر ده، او زه له استاد عبدالغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډېر متفق یم، او زما زړه هم، زما هغه فکر هم همدغسې ده. موږ باید داسې شاعري وکړو، داسې لیکوالي وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه را وژغورو.
د شعر تر څنګ بیا نثر هم لیکئ که څنګه؟
هو نثر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډی کیسیم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندری وای معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او هم کله چې شعر خوښ دی پرتل اجازه هغه شعر اخلي په سندری په قالب کې دا وای تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلای یا درنه غوښتای کنه
نه اوس خو دغه دی سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کې ډېر مینهوال لري لکه عام خلک ما نه تر اوسه پورې کوم سندرغاړی زما د شعر هیله نه کړې البته په میدان کې یا په میدانی هغه کې ځینو سندرغاړو زما غزلې ویلې دي خو لکه په سټوډیو کې ثبت شوي داسې چې راووځي بازار ته هغه ځینې دي ثبت شوي له ما نه چا غوښتنه نه ده کړې او لکه ما ورته خپله چاته دا وړاندیز نه کړی چې زما غزل ووایي چون زما غزلې زه فکر کوم چې داسې لکه سندرغاړو لپاره هر سندرغاړی نه شي کولی چې ووایي
که چیرې کوم سندرغاړی له تا نه ستا شعر غواړي خوښېږي د کوم سندرغاړي ته خپل شعر ورکړي په خپل اواز وی
که چیرته هغه مانه غوښتنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم لکه هارون باچا شفیق مرید جاوید امرخیل داسې اوسو سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلی شي البته ځکه زما زیاته شاعري په غزلو کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولی چې غزل ووایي داغه سندرغاړي دي چې دغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیر اوسې
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسی د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی پانه نه نه پانه کی وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزو ناخوالی کیسه کوي
زرپانه سوال د ښار شپنی خاموشي ورو ورو په ماته دوه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتیده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای له خولې د توبې پر لپسې کلمې راووته اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ ده غسترګي خپل کړې ده غ ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه شبه لمور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خځې په سلګونی ولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه شبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تک هم یو څه زیات شوه د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنی پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چی شنې جامې پتن دي سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی د کتابونو بکسې شاته اچولې او په خپل پخو د مکتب په طرف روان دی هغه بلا د خیال په لال هاند موجونو کې غرق وچی د موټر د بریک بیرونکې आवाज یې د خیال ټول مزه وشکول ژر یې په خپل غږ کې اثر تا وکتل د هغه سترګې له خوبه ډکې وې خو کله کله به یې خلاص کړې خو چې د هغه پخو ته یې پام شو لسترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لار خپل کړه لزایا پورته شوه یا سر یې په غیږ کې ونیو او روانه شوه په چابکو قدمونو د ښار په خوانی مارکیټ ته ورسېده مارکیټ ته ننوته د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده وروسته له څو خبرو په نا امید قدمونو د دوکان لمخې روانه شوه څو دوکانونه یې نور هم وکتل خو بی له دې چې ما فکر خبره واوري بل څه یې وانه وریدل. د ورځې نه بچی به وي ټول مارکیټ یې لپخو به وست، خو د هیڅ کوم نه ترسه زړه پی تاسونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د ورستي دکان مخې ته ودرېده، په ژړغونی غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپله خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو، نه. دکاندار جارو په ځمکه ګزار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې، یا سر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ، ویې ویل، راځه دننه دکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال صنعت سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. له دې ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونې دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 1400 هجری په شاوخوا کې ژوندی و. پټي خزانې د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور کړه. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومړ، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویلې. په دې ډول اسد سوري د پټي خزانې په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی.
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد، و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست، و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راست ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و. او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلویښت بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو کړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پاڼې کاندي تار په تار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاور لاندې سار، د واکمن له سره خول پرې باسي مړسي، د بې وزلو وینې توی کاندي خونخوار، چې له برمه یې زمري رپي ځنګلو کې، له اکو به یې ډاري تیرو جبار. پر سوریو باندې ویر پرېوت له پاسه، محمد واکمن چې ولاړې په بلدار، یو وار شو اسیر په لاس ته مرڅمنو، انتقال یې وکړ قبر له بلوار، په سماوې ودانه هنګران وو، په سماوې ودانه هنګران وو، په ټیکنه وو پر درست جهان او څار، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژبلورو په لاس کې ووت، چې غزنه ته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی وو لره قید مړینه ده ځکه څه یې والو ته له هسته په دې لار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه د گډ وډا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کرے پکی گلونا حسن ساز غوندیے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، لیندہ دی مات گوڑا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، دولت وی کصفت وی کناموس وی کشهرت، په وګی خېټه موړ یو بینیاز غوندیه، کرنګ وی کتراش وی کچارمې تک بدلا، په خپل لار روان یې بی استاد غوندیه، مینه ای مینو خدای تپلار جانان وای، په مینه ای مینو خدای تپلار او جانان وای، دا زکه خوبې تولا بی انداز غوندی، ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب ته در کی کم زبان دراز غوندی،
ما ویل غنی یار څه بی انداز غوندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندیے، ادب دے درج کم زبان درازا ہندیے،
شدل با دل دیدشی گزار دی رسالگی تیر اندازہ خوندیے گزار دی رسالگی تیر اندازہ خوندیے ادب دے